د ورځې 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تان د څنګې او د ازادي میلمه مرکه خبريږي. په ایران کې د حماس ډلې پر مشر د وژون کې حمله په اړه یو لاند تحلیلي بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران سپاه پاسداران ځواک خبر ورکوي چې د حماس د تونلارې فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیا په تهران کې وژل شوی دی. د سپاه د عامه اړیکو دفتر نن سهار په یو بیان کې وویل چې په تهران کې د حنیا استوګنځای پنخه شوی او په نتیجه کې نوموړی او یو ساتونکی وژل شوی دی. په بیان کې د پیښې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې وروسته به په دې اړه معلومات ورکړل شي. ایرنا دولتي خبري آژانس هم د دې بیان یوه برخه خپره کړې ده او ویلي دي چې مجاهد رور اسماعیل حنیا د پزشکیان د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته د هغه پر استوګنځي د صهیونستانو په برید کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکي اسرائیلیان د صهیونستانو په نوم یادوي. ارنا په یو جلا راپور کې د فلسطینی سما خبری آژانس په حواله د حماس د سیاسي دفتر د غړي موسی ابو مرزوق څرګندونې راخیستې دي چې وایي د حنیا ترور به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی حنیا له پیښې یوه ورځ مخکې په تهران کې د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او نوي ولسمشر مسعود پزشکیان سره د هغه د لوړې د مراسمو په درشل کې لیدلی و. پزشکیان په دې لیدنه کې ویلي و چې له حماس ډلې څخه د ایران ملاتړ به له دې وروسته په نور شدت سره دوام وکړي. له خامنئي سره په کتنه کې حنیا د غزې جګړې ته چې نږدې لس میاشتې پرې اوښتي د اشارې په ترڅ کې ټینګار کړی و چې دا جګړه یو حساس او تاریخي پړاو ته رسېدلې ده او د حماس ځواکونه باید خپله اتلولي او بریا ثابته کړي. لدې څو ساعته مخکې اسرائیلو ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و. د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. اوس هم نور خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او ویې ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د افې د نړیوال سازمان څیړونکې میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون لدې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت ورته بیان کړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړي دي. کرندکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړي. د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلی مریدوف له قول لیکلی دی چې وای له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر پیل کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. سموک غاګل آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو شیبه ورسته د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په تهران کې د حماس د فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا د وژل کېدو مسأله څېړو. هنیا نن سهار د ایران د سپاه پاسداران ځواک د خبر له مخې په تهران کې په خپل اپارتمان کې وژل شوی دی. سپاه پاسداران په یو بیان کې ویلي دي چې له هنیا سره د نوموړي ساتونکی هم وژل شوی دی. تیره شپه اسرائیلو ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. د دې مسایلو په اړه د نور تفصیل لپاره د امنیتي چارو شننکی محمد اسحاق اتمر له برلین څخه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د هنیا د وژل کېدو اغیز به د غزې له جګړې وروسته د منځني ختیځ د کړکېچ لپاره څه وي ستاسو په نظر؟
مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه داسې باور کوم تر یو حده پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د یو اوربند هیله کېده، او دغه اوربند هم داسې یو نږدې توافق ته سره رسېدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل لکه چې تاسو په خپل راپور کې وویلې، دوی د حزب الله په هغه جګپولي قومندانانو باندې حمله کړی، د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې، او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هنیا تور شوی په تهران کې، دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی، په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. نو په حقیقت کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلی. زه داسې فکر کوم چې دې سره به جو لبنان هم جنگ ته راکش شي، حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر، ځکه چې دوی خو داسې چپه خوله نه پاتې کیږي. یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دې چې سوړ کی، جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي، ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیلو سره، او که یوازې اسرائیل او ایران پلاوه ډلې به وي؟
نه، زه داسې فکر کوم، البته اوس خو دا ډیر وختي دی، لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران باید چې یا شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډیر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده، او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
اتمر صاحب، د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا امدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ او وړې او لوی ډلې شته چې د ټولو په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګورې اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ته راکش کی، ځکه د دوی د مشرانو په څرګندونو کې همیشه دا خبره شوې چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کېږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي، او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي، او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیست، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایی او پارتیزانی و د خراب او تراب جګړه ده. لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران لپاره، ځکه چې ایران نشي کولای په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو داسې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي، او دا جنگ به ډیر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟ کلان راته وایاست لطفا.
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهېږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ور داخل شي، د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیمه جګړې ته داخل شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې د منځنی ختیځ د روان وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې اورېدو ته رابولم، او ورپسې به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایم چې له څه وخت دی کانکور دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي.
ولې سم صنف کې ومات سم هډو کې چې زبا د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دي زیات ویلي.
د کلونو کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونو کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسيات باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فیزیک او کیمیا باندې. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګی شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلی. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوژي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوژي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لورکونه د کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه. د اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا او چیزې اول صف نه ډیر زیات درس ته شوق کړی ومه. لو اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ولې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله؟ مثلا سره چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعاً کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور خپل کومک را سره کاو، پس څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شلو به زمي وخت نو فقط دریم سه بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړ، دلی په کومک ما وکړل سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوس کلانی هستی چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلس کلن یم، د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شو.
ډیر ښه، بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایي چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه ستا چې انده کې غواړي ځنه شي جوړګي. نو کله چې د ما نو بت راورسید نو ما مغه وخت مورته لیست زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټري سره مې شوق لوړ وړ کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات د سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسوم.
د تاسو د مکتب دورې تر ګرځو کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړی و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سنه راځي. نو خپل هدف په نظر کې نیول د دې هدف لا سره وړلو لپاره مجبور وم چې ما ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوز دي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وای؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوز دی وي ک د ملګرو پارټیان وي. نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم. بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېرو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم. خو په صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناستم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به ډیر استعمالول.
هدف می دا و چې مغزیات د څومره خوړلی دي؟
مغزیات می استعمالول په خاصه توګه چارمغز. چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب می وینه سي، نو دې تر څنګ به ما ډیر قهوه استفاده کول.
ډیر ښه. راځو کسانو ته چې دویم غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډیرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دی ونر درسی د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولای شي. دوی د اول ادم یو هدف دی وټا کی، بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکار وکي. لکه څنګه چې ماته سمخ کې مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو، نو سره له ډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم زه مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي. نو دوی ته مې توصیه هم داده څومره سیدی لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونیسي، داغه په اندازه د برنامه ورته برابر کړي او هغه مړه درس وایي.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي درس په زده کړه کې. په دې وروسته کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وای، دوی وای چې موږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% 50% استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامع خلک ویني، چې البته کله کله دی داسې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي، نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا ده چې ټول فکر باید درس ته، نه د ژوند نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه د مسیا او کومه تفریح سي دی کی دګین د خپل درسونو په اړه فکر وکړي، د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته، تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موفق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل مل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنی
د ساين
ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وای چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاک له ورناورو.
اتل جان زبنگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګردو، زبنگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبنگ سره درسونه ویل، فری سنفونه ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصاب باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدل، د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل. اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او رسول دین چې ولسم سم نه فارغ شو، دولسم تلاړو به آمدگی سم سم سره شروع کو، په آمدگی سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راس پڅ کې و؟
اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومل د دې تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، ورسله هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځلس دفعه هم بعضی مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامینه.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله دادا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مزامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم تزي دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. ورسره هغه نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صف مکمل کال دی دوی به یو آمدگی کلاس ونیسی، یو آمدگی صف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توان او امکانات ورته چمتو نکړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
ټول ګورو خپل کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کداغه ترونه دي، کداغه نیکو، کداغه غور نیکو، دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دوی نه متاثر سوی ده، بل دا په کالج دی په نومړي سیمفونی کې جوهر دا او چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیات بست ډیسپلین لپاره موږ ورکول غواړو کې او همدارنګه دین ته هم متحد دوه دین کې هم کوشش کول، منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري. د نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه تاسو نوقات برابر ک درسي ځای مرتبه برابر ک هم دا و چې د کانکور مې راغی. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته د وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړی نمرې واخلې او که په تمه وې چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې ما دګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي، د هڅاوه د سره په درسونو کې مرسته کولې، د تم وخت ورکړل، د مسؤلیتونو اخیستې او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ورخطا نسی، او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو ورخطا کیږي ان شاء الله زه به نه ورخطا کیږم. نو زم ډاډ ورکوم د امتحان په شمه خوب کو د ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه سبا د امتحان سانه کې به فشار لاندې یا به خوبیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره دی راو د کورنۍ ډاټ هم سره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله مونږ پرونه اته زخپل هم پروډوس فکر کوم درجه تر لاسه کړی ده، همداسې نورونه دي ضرور مهم زوی دي سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې همدارنګ ورونو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې دي، مشهور محمد نیم رحیم زوی هم ماسټر دي ټول په خپل وختونه کې بل مکتب کې موږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو د کوټه مخه اعظم کمپیوټر سره چې هم ایولو یاتره ولې نسبته موږ له یو دغه د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی د خپل کوشش
ښه تبه مې ارسی وسی ګر زمونږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره ول مطالعه ول درس ډیر زیات مینه لرله الحمد الله ملو چې یو نظر څه هرسی ورته ورسم او بل زوق شوق دی تل هم زیات ور سره نو طبعا څه یو اړیکه ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځدک باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمينه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای له حاضر نه چې دوی تعلیم سره خدمتمانی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمينه مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتالمي تاون ډیر د کچې د بدو کارونو ته لاس اچي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سرسته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پاره لات کې ویلی شي یعنی تاسو موري ام د سی او څو وایي
بله بله درس پاره وخت ویل کیږي یا که اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکورم او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسه لري کورنۍ زیار سره باسه لري هغه د پام استلا په یو ډوري وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني ایجوکیشن دا بانه نه سیمانه لیدا بانه نه سکره ده طبعا باید د تکلیف کې په حال حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اولنه خمی سال د امام رارات خان هم زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفي کته دي وکړه چې د هوډل وړي هدف وړي نو دا یو باید زده کړو ته وخت ورکړي دا باید لاندې وړاند ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي ټلیفون څخه لري وسیږي هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کې درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولل هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسیږي نن سبا زموږ ځوانانو تاسو ویني چې زیاتره ټاک کې مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه د وخت مثبت ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه وانه خلې ډېر بخې کې د 500 نوې تر 70 معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلې ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچر یا کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ستاسو خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې عمل ست یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور رسول اس زړه نه کوي وای هغه کسانو چې ویلای چې سوال کاری چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سوال سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانانو به درس ته غوڼه علاقه نه کیږي لکه په خوایتي خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکلر ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړه درس نه ورستګی نه سپوري اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نو باید د برت اورو خپل درسونه سره وکړو چې د چا وس په کورسونه کې زده کړې وکړو ما خپل درسونه وایم
که وځي ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څوي چې په ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړي
پس تاسو سم کولای دی د افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسوي کوم د نړۍ ځینې مشهور چیرې وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نړۍ ته رسوي دی هدف فټاکي په هدف کار وکړي له منفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پدې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دوی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته راټولې خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلیږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسیږي، خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص اوسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سي مننه.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملمه
نظیر احمد د نظیر د ازادي ملمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه ښه وي، مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي، ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي. چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي، خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده، ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا رااخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله ناکله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرېوالي کې سړی ولی زیات حساس کیږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې د نن دی پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یو پیښې دی یو بعد پیښې په مانس کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې په دې معنی چې چیرته د یو مور یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هوارې شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. ته فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوې ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی خو دورسته شعری چی دا تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات دا که د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي کېدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزو بیان کله کله د ستونزو د حل دپاره لاره کېږي، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د دې جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړ یم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخ ته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي، بله ورځ لکه ددنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چیرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیز شبکو کې هغسې کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس، دولس، پنځلس، شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دي ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي، او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي، کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه، ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چیرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
علت یې په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي. ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي، خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه، په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري چې یعنې کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي، او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
موږ په خپل